السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې د خبرونې تموزه اسد الله لودین هرکلای کوم. د خبرونې ډیره برخه مخکخه خځه پروګرام ته ځانګړې شوې ده چې ورسته زموږ همکار ملالۍ بشیر درته وړاندې کوي. خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د رسنیو ملاتړي بنسټونه د رسنیو لپاره د طالبانو نوې تګلاره د سانسور هڅه بولي. ملګرو ملتونو د افغانستان د بانکي سیستم د ملاتړ لپاره د بیړني اقدام غوښتنه کړې او تیره شپه د هالان په ګڼو کارونو کې د درېمې پرله پسې شپې لپاره بلوا وشوه. بشپړ خبرونه. د خبریالانو او رسنیو ملاتړي بنسټونه د رسنیو لپاره د طالبانو نوې تګلاره د سانسور او محدودیت طرحه بولي. دوی وایي د طالبانو دا تګلاره په اوږد مهال کې ممکن د قانون بڼه غوره کړي. د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د عدالت غوښتنې مشر صدیق الله توحیدی په اړه ازادي راډیو ته وویل
در پشت از این مثلا بیشتر یک
ذهنیت پدی موضوع کی زدی اخلاقی دستور عمل پر زای دیر یو سانسورون کی ذهنیت وینم اوس شاید په بیړی دی موضوعات ته د وړاندیز نو مرکړی وي خو ورسته به دا مادي راټولی او دیو قانون په بڼه وړاندې شي.
طالبان بیا وایي دا تګلارای چې پرون وړاندې کړي رسنۍ او د بیان ازادۍ نه محدودوي او یوازې اصلاحی بنا لري. په دې تګلاره کې چې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لخوا خپره شوی راغلی رسنۍ د شریعت او افغاني ارزښتونو خلاف فلمونه، مزاحیه او تفریحي پروګرامونه او داسې ډرامې نه خپروي چې چاته په کیسه پکاوای شوی وي او یا ممثلین خزیوي. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت وایي هغه دوه اختطافچان نیولي چې کابل کې یو مور او زوی تښتولی وو. د دغه وزارت ویان سعید خوستی نن پر خپل ټویټر پاڼه هغه ویډیو هم خپره کړې چې دوه مشکوک انسان تښتونکي پکې معلومیږي. د طالبانو د معلوماتو له مخې سړي تښتونکو چې له 2.5 میاشتو راهیسې تر تعقیب لاندې وو له دې کورنۍ نه 15,000 ډالر اخیستي وو او تښتول شوي مور او زوی یې خوشي کړي وو. طالبانو ویلي وو چې کابل او نورو ولایتونو کې به د جنایي جرمونو مخه نیسي خو له دې سره سره هم کله ناکله جنایي جرمونه کیږي چې قتل، اختطاف او وسلوال غلاوې پکې شامل دي. طالبان بیا وایي چې دا جرمونه د پخوا پرتله ډیر راکم شوي دي. ملګرو ملتونو د افغانستان د بانکي سیستم د ملاتړ لپاره د بیړني اقدام غوښتنه وکړه. دوی خبرداري ورکړي چې د نقدو پیسو کموالی د هغو کسانو زیاتوالی چې د بانکونو پورونه نشي ورکولی او بانکونو ته د ساتنې په پار د پیسو کمه ورکړه به په څو میاشتو کې مالی سیستم سقوط کړي. رویټرز خبری آژانس د ملګرو ملتونو د پراختیایي څانګې UNDP د تازه راپور په حواله ویلي د افغانستان د بانکي سیستم احتمالي سقوط به ناوړه اقتصادي او ټولنیز اغیز پرې باسي. په افغانستان کې د UNDP مشر عبدالله الدرداری رویټرز ته ویلي موږ باید مطمئن شو او داسې لارې چارې پیدا کړو چې که د بانکي سیستم ملاتړ کوو د طالبانو ملاتړ ونه ګڼل شي. د افغانستان پر بانکي سیستم له تیرو څه باندې 3 میاشتو راهیسې نړیوال بندیزونه لګول شوي او د افغانستان بانک شتمني هم چې څه باندې 9 میلیارده ډالره ده په امریکا کې کنګل شوې ده. د دې ستونزو له کبله له افغانستان سره بانکي معاملې ستونزمنې شوي، نقد پیسې کمې شوي او د افغانیو ارزښت هم کم شوی دی. تیره شپه د هالند په ګڼو ښارونو کې د درېمې پرله پسې شپې لپاره بلوا وشوه. په زرګونو کسان د کرونا ویروس په تړاو د لګول شویو تازه محدودیتونو پر خلاف لارو سړکونو ته په اعتراض راووتل. دغه بلواګانې د جمعې ناوخته په روتردام کې هغه وخت پیل شوې چې پولیسو هوایی ډزې وکړې او پر اعتراض کوونکو اوبه وشیندلې چې دوی پر پولیسو بیا شیان وغورځول. د پولیسو موټرو ته یې اور واچوه او ملکیتونو ته یې زیان واړوه. څلور کسان چې ګمان کېږي د پولیسو په مرمیو ټپیان شوي لا هم په روغتون کې دي. تیره شنبه تاوتریخوالی هاک ته لمن وغځوله چې پرون نورو ښارګوټو ته هم خپور شو. هالند د کرونا ویروس د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره د دریو اونیو لپاره قسمی ټولبان یا قرنطین نافذ کړی. له بلجیم، اتریش، کرویشیا، سویس او ایټالیا هم د اعتراضونو راپورونه ورکول شوي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون ویل چې د کرونا واکسین دریم تقویتي دوز یا ستنې ولګوله. ولسمشر پوتین له دولتي تلویزیون سره په خبرو کې وویل د کرونا ضد واکسین تقویتي دوز مې لګولی او په عادي حالت کې یم. د روسي ولسمشر په روسیا کې د جوړ شوی واکسین سپوتنیک وی لومړی ډوز په مارچ میاشت کې لګولې و چې په اپریل میاشت کې بیا دویم ډوز ولګاو. په روسي یو اونیو کې په روسیا کې په کورونا وایروس د ډیرو کسانو مړینه او په دې ناروغي د ډیرو کسانو د اخته کېدو پیښې ثبتېږي. په روسیا کې چې د وګړو شمیر نږدې 1.6 میلیونه ته رسیږي، یوازې 10% برخه کسان پوره واکسین شوي دي. او د امریکا د متحده ایالاتونو د ویسکانسن ایالت د کریسمس په یو پریټ کې د خلکو پر ګڼګونه د یو موټر د ور برابرې دو په پیښه کې تر 40 زیات کسان ټپیان شوي دي. د چارواکو په باور په دې پیښه کې چې په واکیشا سیمه کې شوي 15 کسان مړه شوي هم دي. د واکشا د پولیسو مشر ډان ټامپسن پرون ویل چې مشکوک موټر ترلاسه شوی او چارواکو مطلوب شخص تثبیت کړی دی. د په وینا دا لا معلومه نه ده چې دا پیښه له تروریزم سره څه تړاو لري او کنه.
مخکخه خزي
السلام علیکم، ازادي رادیو ته شرغ لست. نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروگرام مخکښ شې خبرې ژه ملالې بشیر يم. د دې خبرونی تخنیکی چارې مرحمت صاحب پر مخړي. په دې خبرونه کې له داسې شذو سره خبرې کوو چې ټولنې ته د پام وړ کارونه کړی وي. د دوی د لاستراوړو او تجربو په اړه اورو او همدارز له دوی پښتنه کوو چې لسه ډول ستونزو سره مخامخ شوی دي. نن په دې خبرونه کې په ولسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو په خواني استاذ سایما خوګیانی او همدارز د افغانستان په سنا کې په خواني سناتور انارکلی هنریار زموږ ملمنی دی. له دوی سره به خبرې کوو. اوریدونکو که تاسو غواړئ چې زموږ له ملمنو څخه پوښتنې وکړي او یا هم په دې خبرونه کې له موږ سره خپلې تبصرې شریکې کړئ، موږ ته زنګ ووهئ. د ازادي رادیو د تلیفون شمیرې دا دی 00420221120501، او موږ هم دا راز د واتس اپ شمیره هم لرو. تاسو کولای سئ چې د هغې لارې موږ ته زنګ ووهئ او یا هم راته خپل پیغام پرېږدئ، موږ به یې په دې خپرونه کې خپور کړو. د واتس اپ شمیره ده 00420221120501. اوریدونکو تاسو هم دراس کولای سئ چې د سکایپ لاره موږ تخپل پیغام پریږدئ او یا هم راته زنګ ووهئ. زموږ د سکایپ پته ده azadi.radio. په دې خبرونه کې موږ له داسې شذو سره خبرې کوو چې ټولنې ته د پام وړ کارونه کړی وي، او نن موږ غواړو چې د خپلو دوو میلمنو انارکلی هنریار او سایما خوګیانی سره د تلیفون له لارې وصل سو او له دوی سره خبرې پیل کړو. زموږ همکار، تخنیکی همکار میرحمت صافی صاحب هڅه کوي چې له دواړو میلمنو سره زموږ رابطه قائمه کړي، او موږ همداراز هڅه کوو چې دوی د تلیفون له لارې راواخلو او له دوی سره خبرې پیل کړو. اوریدونکو که تاسو موږ ته زنګ وهئ، پر دغو شمیرو موږ ته زنګ وهلای سئ: 00420221120501. او همداراز د واتس اپ له لارې هم موږ ته زنګ وهلای سئ. د واتس اپ شمیره ده 00420221120501. اوس هم ګورو که ځینې اوریدونکي موږ ته زنګ وهي، دوی به راواخلو. فکر کوم چې تر اوسه پورې چا موږ ته زنګ نه دی وهلی. تر یوې لنډې دمې وروسته اوریدونکو بیرته به له تاسو سره یو.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوئ، څه کار کوئ او کوم راتلونکي پلانونه لرئ؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي، ما روزانه ژوند په ما تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی وو. تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واتس اپ راولېږئ خپلې کیسې چې له 3 دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمیره درسره ثبت کړئ: 00420221120501.
د ازادي رادیو خبرونه مخکښ شدي ته شرغلاست اوریدونکو تاسو زما ملالی بشیر څخه د دې خبرونه لالاري زمرجغ اوري زما تخنیکی همکار میر احمد صافی دی په دې خبرونه کې د مخکښ شدي په پروګرام کې موږ له داس شدو سره خبرې کوو چې ټولنې ته د پام وړ کارونه کړی وي د دوی د لاستراوړو او تجربو په اړه له دوی څخه اورو او همدارز له دوی پښتني کوو چې لڅ ډول ستونزو سره مخامخ شي نن په دې خبرونه کې زموږ میلمنه خوانی سناتور انارکلی هنریار هم درس په ولسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو په خوانی استاد سایما خوګیانی میلمنه دي اوس لمش سره فکر کوم چې سایما خوګیانی د ټلیفون لاله وصل سوي ده خوګیانی صاحب مننه چې تاسو وخت و ایستی مننه
تاسو نن ډیرځه
سمجانی که تاسو لومړی په لومړی سر کې زموږ اوریدونکو ته وایست چې په ولسی جرګه کې چې تاسو د خلکو استاد یاست هغه مهال تاسو کوم کارو ته لومړی تو برخړی چې د شوزو په برخه کې وکي
من ډیر زیات هم چې په ولسی جرګه کې استاد یو یا د خلکو نمائندګۍ کوله تقریبا 14 کال نو منګه لمړیتوب اول هغه قوانین ته ورتلو چې موږ پولیسي جرګه کې مثلا تصویبول وختم ډیر زیات کار ورته وکول بیا ورته کول چې په غیر مثلا د ښځو ګټې خوندي وي یا د ښځو په ګټه وي هغه قوانین ته او بل د خپل ماتلین سره د دو د ارادي تمثیل کوونکي وو په پولیسي جرګه کې وو او د خصوصا د دوی مشکلات او د ستونزو د هلولو په باره کې همیشه د حکومت سره په تماس کې وو مثلا د دوی د تعلیم په برخه کې د دوی مثلا لیدلم چې محصلین څه ستونزې لري شاګردان څه ستونزې لري څه کولی شو ورته او د کار په هکله مثلا اکثر ښځې بېکاره وي په هغه وخت کې خصوصا په اطرافو کې په کلو بانډو کې او یو څه اقتصادي ستونزې هم لرلې د ښځو وزارت سره نور نهادونو سره چې د ښځو دپاره به کار کولو د هغه غږ به مرته رسولو چې دوی دپاره د کار زمینه برابره شي او یا خویندې د موږ مثلا چې وختې په دولتي غیر دولتي ادارات کې کار وکړي غیر دولتي ادارات هم په اړه لرله و بیا هم غیر مستقیم کله کله مسره کومه کولو په دولتي اداراتو کې اکثرا چې دوی مثلا امتحان ورکولو او ډېر کوشن کول چې دوی حق ځای نشي تر څنګ چې حق ځای نشي وایي چې کومه کوته وشي ځکه ښځې نسبت نارینه ته ډېرې ستونزې لري نو د ښځو لپاره هم په دغه برخه کې خصوصا د صحت په برخه کې ډېر زیات کار ورته کولو غوښتنې چې مثلا دوی لپاره مثلا کلینیکونه هغه ځایونو کې چې ډاکتران نشته ډاکتران تشویق کړو وزارت سات عملي ته وهڅوو چې هلته ډاکتره ولیږي یا اقلا میډوایف به باید هلته اوسي چې دوی ستونزې حل وي نو د دوی ستونزو په هکله مثلا نقصان په د معرف بخش کې د سات عملي په بخش کې او د کار کولو په برخه کې هم ډېر زیات ورته منډې کړې دي
ښه تاسو یادونه وکړه چې د کلینیکونو د جوړولو په برخه کې تاسو ډېر خلې ځلې کړې دي په دغه برخه کې که تاسو یو یا دوی بیلګې یاد کړئ راته او کیسې راته وکړئ چې تاسو په دغه خلې ځلو پر مهال څه ډول ستونزې سره مخامخ شوي وست
مانه ډېر زیات یو بیلګې به زه یاد کړم چې زموږ په جوړ کې یو شفخانه درلودله چې دا شفخانه چې مثلا د ټول سوال خلک ورته راتله د پچیراګام نه خلک ورته راتله مثلا د شاوخوا د شیرزاد نه خلک ورته راتله خپل د خوګورو نه خلک ورته راتله مګر د بستر ورته کفایت نه کولو نو په ما وخت کې زموږ وزیر په ساتنې فیروزو فیروز دې فیروز چې زه ورغلم دا تقریبا تل د سره نور هغه شفخانه مثلا ورته کړه تعمیر ورته جوړ کړي امکانات ورته ورکړو هغه انجوګان چې مثلا د کار کول دا ماسته ودی هغه سره به موږ بار بار مثلا تماس نیولو هیلنټ سره تماس نیولو چې د پرسونل لپاره مثلا پرسونل لیډرشپ کوم برخه کې دی او تر څو امکانات ورته ورکړي د دوا لپاره نو هغه موږ ورته هلې ځای ډیر زیاتې کولې نو همداس مثلا نور سوال کې چې نو خپل موږ پوښ مثلا خپل د کور فول سوال کې راکړ نه پیدا کېدل چې تاسو میډ وایف وي پوښ هم دا چې باید وټاکره ته ووز موږ زکه د فقټ په خدمت کې عقل نه متخصص وي هندي ډاکټر باید د اوسېږي چې د خو لپاره خدمت کې نو د هر ول سوال نه به موږ تاسو موږ مثلا نو موږ ته خپل غږ را سوال موږ به غته ریږي پور سوال هم درته مثلا به شو د سوال د خوشکمبت کلینیکو چې دا اوس هم کار نه په پروسس کې وو نو خو چې مثلا لاس د سره ورته ورکې دا کلینیک ته ځکه هغه وخت کې چې هلته امریکایانو خارجیانو اکثر وخت په دغه د سړک په بندېدلو د میدان هوایي سړک و ډېرې ښځې چې مثلا اولادي تکلیف وی لرلو په ساعتونو ساعتونو په لار کې پاتې کېدلې چې زموږ دپاره مثلا دا د زغم وړ نه وه. بیا مې تماس ونیولو د دوی مشکلات مې د وزارت ستاتامي سره شریک کړل چې دوی دپاره قلم باید داسې کلینیک جوړ شي چې ولس د سره ولري چې مثلا عاجل مریضان پیدا کېږي دا هلته باید تداوي شي یا معالجه شي. نو دې لپاره هغه کارو اوس پروسس کې و نه پوهېږم چې نتیجه په اخره کې به څنګه شوه ځکه نظام بدل شو نو پوه نه شو چې د اجراتو شي پوهنه شو هغه وخت کې مو ورته کارونه پروسس کړي وو د ساده ماسې سره هغو ته میلوله او وزارت ساتنه ورته کارونه خلاص کړي وو.
خو ګرانی صاحب په ننګرهار کې په ګڼو برخو کې د نجونو لپاره ښوونځي تر اوسه پورې نسته. دغه اصلا یو د اندېښنې وړ خبره ستاسو په نظر آیا ده کنه؟ او هغه مهال چې تاسو کتل چې په ننګرهار کې په ډیری برخو کې داسې ځایونه سته چې نجونې نسي کولای چې ښوونځي ته لاړ شي ځکه چې هلته ښوونځي نسته، نو په دې برخه کې څه ډول هڅې تاسو کړي وي؟
مانه دې زیاته یني دې شنه په دغه سپورټونو کې چې د ننګرهار په اکثر ولسوالۍ کې ښوونځي وو او زه خپل مثلا دا سه دی یو کلیو ما چې د بربهار په نوم یزلو یا نغال ته ولې سره جوړ شو چې نه په دې پاتې ده د هیوی د لیسې سره د سره مقایسه کول شي ډیر خلک متاسفانه به یو سم شي مثلا په بم باندې ورته ولسوالو نو مکتبونه حالته وو شاید ځینې ولسوالۍ به وي مثلا لري پرتی ولسوالۍ چې هغه ته تروس لا جنا کوي په جمعتونو کې درس ویل یا په کورونو کې درس ویل یا تعمیرونه به ورته نه وو خو نور یو اندازه مثلا د معارف دپاره کار شوی وو نو یو شی وو چې د استادانې نه وي مسلکي استادانې خصوصا لسانسه استادان نه وو د خو دپاره همدغه مشکلات ډېر زیات وو. اکثر دا زموږ جنکۍ به چې شپږم صنف ته لاړې بیا به فامیلونو اجازه نه ورکول چې د نارینه وو استادان سره درس وي نو په کورو به کې نه ولې ځکه دوه بلک زره څوارلس کالو پنځلس کالو ته چورسې به یې نه پرېښودلې. دغه ستونزه وه چې موږ کوشش کولی چې مثلا ښځینه استادان باید په هر ولسوالۍ کې زیات شي. بیا په هماغه اساس و چې اکثر ولسوالۍ کې موږ در معلمینو نه جوړ کړو ان دا ښځه به چې دولس نه فارغ شي بیا ومته شوکولی چې دوی لاړ شي در معلمین ته دوه کاله یا څلور کاله در معلمین ولولې تر هغه چې په هغه منطقه کې نو ورته ښځینه استادان پیدا شي. حتی یو وخت داسې شو چې د دوی نه به امتحان اخیستل کېدو د ښځینه او معلمین نه په مرکز کې اصلاحات اداري او معارف په شریکه بیا به ورته ویلې تعهد به تنه اخسو چې تاسو بېرته چې په خپله ولسوالۍ کې به درس ورکوئ تر هغه چې مثلا ښځینه معلمینې پیدا شي. او یو شی بله مو ځینې ځای کښه کېدای شي خیالي معلمینې به وي مثلا ځینې وختونه کې چې تشکیل به وو یا به معلم درک نه لرلو یا به معلمه په ننګرهار کې معاش به د ولسوالۍ نه اخیستو امتیاز به د ولسوالۍ نه و. داسې مشکلات خو تا کم دونه ډېر نه و.
بله خو ګرنی صاحب تاسو د خپلو خبرو پر مهال یادونه وکړه چې د نجونو د پاره یو ښوونځی وو ستاسو په سیمه کې چې هغه په بام والو زول سو. موږ ته ډیری دلته اوریدونکو او همدار از موږ ملمنو یادونه کړې ده چې طالبانو تر ډیره د پښتنو میشتو سیمو د نجونو د پاره ښوونځی په بامونو الو زول یا ورته اور ورته کاوه چې د نجونو مخه ونیسي. هغه مهال هم د دې تیرو شلو کلونو پر مهال چې د دوی مخه ونیسي او دوی ښوونځي ته لاړ نسي او پر شا پاتاسي د دوی د سیمو وضعیت پر مختګ ونه کړي. اوس چې طالبان په واک کې دي په افغانستان کې د ښوونځي د بیرته پرانستل کېدو په ځنګړې توګه په هغو سیمو کې چې لکه ننګرهار او داسې سیمې لکه غزنی او هلمند چې هلته طالبان دغه سابقه لري چې ښوونځي ته اور اچاوه، اوس څومره هیله سته چې بیرته به په دغو سیمو کې د نجونو ښوونځي پرانستل سي؟
اوس خو فکر کوم چې څو ولایت کې دوی اعلان کړي چې موږ تر دولسم څخه پورې جنکۍ ته اجازه ورکړو. نور نه پوهېږم دوی مقرره جوړوي، لایحه جوړوي، قانون جوړوي، چې شی جوړوي د هغې په اساس وځي جنکۍ ته مثلا اجازه ورکوي چې دوی لاړ شي ښوونځیو ته. په اطرافو کې ګمان کوم په هغه اندازه د جمهوریت وخت خلک مکتب ته تللو څه فکر نه کوم کوڅو زړه کې چې لاړ شي. او په خپل د جلال آباد په ښار کې چې موږ ګورو یو اندازه مشکلات د ښځو لپاره شته. د مثال په ډول زه ته یو ژوندی مثال درکوم چې په ننګرهار د معرف کې یعنی د ننګرهار د تندبې په ریاست کې یوه ښځه چې د مرضی په نوم باندې وه د ماستر وه د خپل د ننګرهار د پوهنتون نه او دا معاونه د ریاست تندبې وه په درېیم بس کې کار کولو. نو هغلته بدون دې نه چې یو معاون چې خپله د سرنوشته وو او د تدریسي معاونو د راځي په خپل امزادي ته مکتوب ورکړي د لیګي بیرته مکتب ته او ورته اختار په شکل ویش نور خزل ته کار نش کوله پر ریاست کې نو کته اوس کار کوي ته بونې کوي کار کوي نو چې دغه مرزي ما شو سواله کیږي تقریبا نیم ماش ته نه ګرځي یعنی فشار تهدید اختار اوس د خوځ پرشته ورته وی په داګه ورته وی چې تاسو نور د خزل ته کار نش کوله کنه یعنی فکر کوي چې په هغه بس کې خزینه پرې کېږي چې کار وکړي نو ته باندې لاندې جنکې هم مثلا دا تهدید سره مخ دي فکر نه کوم چې په کوم اندازه باندې خو په جمهوریت کې خزې په شوق والا په باندې مکتب ته لی او اوس لاړ شي ځکه هغه په دې پوهېږي مثلا چې دا چاچ مکتبونه وروسته مسران شي ډاکتران شي نتیجه یې یعنی منفي ده نو خلک نه امید شوي دي نګر چې د امنیت د لحاظ امنیت په خلي اوس د دوه د پخوانی د مکتبونه وروزول شاید دا کارونه کوي نظام لپاره همدا کارونه کوي خو مطلب خلک نه امید دي ډېر خلک مایوسه دي خلک نه امید دي
بله او خو ګرنی صاحب که تاسو په دې اړه یو څو کیسې موږ ته وکړئ د خپلې کورنۍ د خپل ځان چې تاسو اوس مهال څنګه خپلې ورځې شپې تیروئ ژوند څنګه پر مخ ځي تاسو چې پخوا یادونه مو وکړه مخکې چې شپاړس کاله تاسو د افغانستان په ولسي جرګه کې کار کړی دی او د خلکو استازې پاتې سوي یاست اوس چې تاسو نور هغه پرمختګ چې تاسو کړی وو یا هغه لاسته راوړنې چې تاسو درلودې په خپل زحمت باندې مو ځان تر دې را رسولی وو هغه نور تاس نسی عملی کولای ژوند څه ډول دی
فقط ژوند زمونږ ته لکه سړی چې ژوندې مړوي هغه په دې معنی چې څوک فعالیت نشي کولای څوک چې کار نشي کولای څوک چاته ګټه نشي رسولی دی چا خدمت نشي کولای نو دا په دې معنی ده چې سړی ژوندې مړ دی نو ما خپل هم تقریبا شلو کاله ډېر یعنی ما غل طالبان دغه اول رژیم چې مبارزې ته شروع کړې وه افغانستان د ښځو دپاره مې وخته چې مبارزه وکړم د ننګرهار د خلکو دپاره د افغانستان د خلکو دپاره تعلیم ومکې ما سړی پورې درس وویلې تقریبا شپاړس کاله مې ولسي جرګه کې کار وکړې مخکې هغې نه معارف کې کار کړی وو همدارنګه په سلسله کې د حقوق بشر په کمیشن کې وو د امریکې غږ راډیو سره ډېر ځانې کې مې کار کړی تقریبا دېرش کاله مې کار کړی دی مګر اوس نن بېکار یم کور کې ناست یم او د کار زمینه اصلا نه موږ ته تر کوم کار چې موږ غواړو د خپل مسلک ته سمې ته د کار زمینه نشته نو فکر وکړه چې زما په نظر دغه ژوند هغه انسان ته ورته دی چې سړی په ژوندونې مړ وي چې نه د ځان لپاره کار کوی شي نه د ولس لپاره نه د خلکو لپاره
بله او تاسو په کور کې چې کوم انجونې دی او هغه نس کولای چې شونځي ته ولاړ شي د هغوی احساسات کله موږ سره شریک کړي
زمون په کور کې اکثره جنکې مکتب ته تللې دي مکتب تر څنګ جنکې وي چې مثلا مؤسسات کې کار کولو په دولتي یا غیر دولتي مؤسسات کې کار کولو نو اکثره په کورو دي ځکه په کورو ځکه دي چې ماسي په باندې د کورونو نش کولې د خپل او دولتي په ځان کې چې دوه کار کولو ځینې اداره کې دوه رخصت کړې دي ورته چې مثلا تاسو هم رسانی پورې ماتالې چې کلمګا واده کې به راشي کار وکړي نو اکثره په کورو دي ډېر کورو دي ډېر کم کار تلل شي هغه کوم ډاکټرۍ کار ته لاړ شي یا مثلا معرف بخش کې معلمې چې ته کار ته لاړ شي
بله خو ګرنی صاحب تاسو د قانون جوړولو په برخه کې تجربه لري کلونه کلونه تاسو کار کړی دی اوس چې تاسو د ټول وضعیت ته ګورئ چې شدی ډیرای برخه اکثریت شدی پر کورونا است دی کوم چا چې وظیفې درلودې دولتي او غیر دولتي هغوی بیکاره سوي دي به دې ښکارا نتایج موږ او تاسو وینو چې پر اقتصاد باندې څومره اغیز لیدلې دی او اقتصاد ته د هیواد څومره زیان رسیدلې دی په ځانګړې توګه د انفرادي کورنۍ او اقتصادونو ته چې شدی نس کولای کار وکړي او د خپل کورنۍ سره په نفقه ګټلو کې مرسته وکي او نارینه هم حتی وظیفې له لاسه ورکړي دي په دغه حالاتو کې داسې خلک لکه تاسو چې د خلکو استازي واست څنګه کولای شي چې له طالبانو سره خبرې وکي ورسره کښینی د خلکو ژغ ورور سوي که څه هم طالبان خبر دي چې څه ډول یو وضعیت روان دی خو تاسو څنګه کولای شي چې اوس هم د خلکو په استازیتوب له دوی سره په تماس کې پاتې شئ او د دوی سره خبرې وکړي
مانه ډېر زیات اول دا خو چې دوی موږ تر اوسه د خلکو د اساس په نامه نه پیژني او موږ هم متاسفانه د دوی سره روابط نه لرو ځکه حکومت او کوم مشکل چې بولسي جر کې لرلو یا د هغې تر څنګ د خلکو تبلا یا اغوستې وي د خلکو سره په تماس کې وو متاسفانه د حکومت د نظام سره موږ په تماس کې نه یو دوی هم موږ سره تماس نه لري نو کلش طالب خپل په سرک تیری کې په خواب په کابل کې په ډیر سختي باندې مدري کو نفروشي پیدا کېدلې مگر نن سرک ډوړ خواب ته چګو ځخه کو د کور کالي زوتلې دي نه خلک ټول خارج ته نه ځي دا خلک مجبور دي بیگا ته ډوړې نه لري نو تاسو معلومه ده چې دلته اکثر ښځو چې کار کولو نارینه خو ټول د کور مسلک پر پغاړه دي دلته اکثر ښځې کونډې وي یا مېړونه مای بشي وو معذوره وو یا مثلا لادارکه وو دیو شکل نه یو شکل د کور مسلک ته تور تر غاړه وو متاسفانه چې دوی اکثر هم بیکاره شوي دي د پکسر دولتي ادارات کې چې کار کولو هغه نه عثمانه دي مثلا نشته هغه تر دا اول د موږ یو واسه دی د خو وزارت تشکیل دل دل څومره تشکیل هم ده هم په دوه وزارت باندې څومره تشکیل په سره والی کې څنګه په قضا کې نه خو زه ډیر برخه کار کولو مګر اوس اکثر ټول په کورو دي نو د په انفرادي شکل خصن د کورونه اقتصاد هم مثلا صفر سره ضرب دی او غیر دغه نه خپل مفهم ته خپل په ټول نړۍ بد اثر منفي اثر لري چې د باندې وځي خصن مازیګر او ماخام کې یعنی خو به دې د درې کسان د چ خیرات وغوښتل مګر اوس ماشومان خزي په حالت دي چې څوک به د څکل کشکې څوک به نو فکرې کشکې وي ان سره خپل خفقي کې خپل کور کې سره مثلا چې ډوډۍ خوري هغه سړی نه لګي کې ځکه سره چې د باندې حالت ګوري وضعیت ګوري وضعیت ډېر خراب دی او یو لکه دا چې مثلا خارجي کومکونه په خلکو باندې نه کېږي ورته خو به یو څه مثلا مرستې کې دي د خلکو سره ژمه مراکړې بعد یخت هم دا اوس یخت خپل کا د خلک شته تر اوسه په خیمو کې ژوند کوي چې دا بند د داخلي بي ځای شوی خلک د پوجنګونې کې بي ځای شو ټول په خیمو کې ژوند کوي چې دوی حالت سره سمځي ماشومان مګورو مثلا بوتان په خو نه خپل چې ګرځيږي یا دا سپیلنی د دې چې ګورو بوت په خو نه نو یو وضعیت ډېر خراب دی خزینه اکثر خزې چې ګورو مثلا چادرې په سر دي سړک په غاړه ولاړې دا غلط ډېر ځورونکي حالت دی او خلک ځورېږي ورته نو د خلکو اقتصاد دی بالکل خراب دی ځکه کار نشته چې کار نه دی کار مقابل کې سړی مزد اخلي معاش اخلي نو چې کار نه وي معاش دی نه وي نو فکر کوه چې خلک وضعیت سره څنګه نو په دا خاطر باندې اکثر تاجران چې تاسو نیم فابریکې وي خلکو کار کولو کومه کومه کار کم شوی دی کار نشته دا وو دی پاره نو سرحد هم تړلې نو کومړو وګړ چې ترته په یو قیمت باندې ډالر قیمت دی چې جګ شو نو تقریبا یو نیم چندوړه جګ شو دی ورځې جګ شو وړې جګ شو دی تیل هر خپل موټر ودره ولې ده نو بس تیل مثلا نشه غسله ټیکسي وان چې سار نه ګرځي تر مخام پور مثلا ټیکسي چلوي هغه به ګټه خپل پیسې نشه پوره کولای کوم تیل چلوي اکثر موټر ودرې دي نو تاسو حالت په افغانستان کې
بله ډېر زیات مننه سایمه خو غنی سپ چې تاسو په هر اړخیز خبري وکړي زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکړل زما همکار صافی سپ راتوي چې زموږ دوهمه ملمنه سناتور انارکلی هنریار لمر سره د ټلیفون لاري وصل سوی ده انارکلی جانې ډېر مننه چې وخت مو وایستي
مننه ژوندې سي سلامونه نیکی هله تاسو ته وکیل ډیر قدرمن وکیله صاحب ته یو خاص سلام افغانستان ته زما قدرمن هیوادوالو ته ډیر مننه تاسو نه
سلامات اوسی او بیا هم مننه چې تاسو لمر سره په دې خبرونه کې ګډون کوي انار کلیجانی ک تاسو لمړی زموږ اوریدونکو ته وایست چې اوس چې تاسو په افغانستان کې نه یاست ژوند څه ډول تیریږي
مننه د غربت ژوند آسان ژوند نه ده البته لمړی وار د چپ ژوند کې تجربه کوم او ما ته ډیر سخت تمامېږي زه فکر کوم هغه بدلون چې په افغانستان کې راغی هیڅ افغان آرام نه ده هغه کسان چې د هیواد نه مهاجر شول او که هغه اوس هم په هیواد کې دنه نه دي یعنی ټول په دې بدلون کې لوی ضربه ولید او واضح خبره ده چې کله چې انسان بې کور بې وطن شي ډیر سخت تمامېږي آسان نه ده خو بیا هم دې ته هیله مند یو چې یو ورځ دغه زمينه مساعده شي چې خپل هیواد ته لاړ شو وقن خپل هیواد او چې د مور حیثیت لري هیڅ ځای خپل هیواد ته نه رسیږي
بلې انار کلیجانی د هندو او سیک افغانانو په اړه کراته وایست چې آیا اوس هم په افغانستان کې ځینی هندو او سیک افغانان پاتې دي کټول وتل دي د افغانستان څخه
مننه البته سم یو تعداد پاتې دي کابل ښار کې او ولایاتو کې هم ډیر کم دي خو اوس هم پاتې دي افغانستان کې موجود دي.
ښه، او آیا تاسو له دوی سره په تماس کې یاست؟ د دوی سره خبرې کوئ؟ دوی تاسو ته څه ډول کیسې کوي د خپل ژوند؟
تماس کیو خو هغه کیسې چې کوي موږ متاسفانه په دغه وختو کې چې بدلون راغی او هغه هندوان او سکان چې په افغانستان کې پاتې وو زمونږ یو د هندوانو نه ټول مطبوعات او خلک په جریان کې دي چې اختطاف شو او شل ورځې بعد خو د خلاصېدو جریان به شاید اوس نشو میلی خلاص شو. همداسې دعا وار زمونږ په گرودواره یا درمسال باندې ناپیژندل شوي وسلوال د کابل په مرکز کارتی پروان کې ننوتل، کمرې ماتې کړې او هلته چې هغه کسان چې نگهبان یا ساتونکي وي هغوی سره هغوی لاسونه پښې وتړل، هغوی سره ښه برخورد ونه کړ. خو په هر صورت باندې دغه مسایل و نور طبعا په تماس کیو او څه چې دوی وایي شاید ځینې موارد وي دوی نشي له یا هر دلیل چې ده، خو متاسفانه د دوی د وضعیت نه غیر د داسې یو حادثه چې پیښیږي چې په جریان کې کیږو لور په ډېر جزئیاتو باندې نه پوهیږم.
بله، او طالبانو دوی ته په دې برخه کې څه ځواب ویلی دي؟ طالبانو خو ویلي و چې دوی به نور جنایتکاران نیسي، نور به امنیت سمیږي، نور به خلک خوندي وي. اما دا اوس لکه تاسو چې یادونه وکړه، هندو او سیک افغانان اوس هم په دغسې حالاتو کې دي چې ډیری د افغانستان څخه د بیرې په خاطر وتل او نور چې پاته دي پر هغو باندې حملې دوام لري.
متاسفانه زمونږ هیواد زمونږ او ستاسو هیواد افغانستان یو هیواد دی چې شاید افغانان په دې ارمان وي او ځینې په دې ارمان لاړ وي دې نړۍ نه چې په هغې کې امن سوله وي او هر افغان ځان امن محسوس کړي په هر نظام کې. متاسفانه دا مشکل موجود ده. مخکې د دې نه جګړه وه طبعا شل کاله که په افغانستان کې ډېر لاسته راوړنې موږ درلود چې متاسفانه تقریبا موږ له لاسه ورکړ. خواته یې نامنی ډېره وه او اوس هم کله چې طالبان هماغه حالت ده که په مختلفو ولایاتو کې یعنی یوازې هندوان او سکان تاسو شاهد یې چې په مزار کې یو ډاکټر اختطاف شو او د هغې مړی پیدا شو. همداسې بې بندوبه یعنی جنایي جرمونه هم دي او ناامني هم ده چې مختلف پېښې په مختلفو ولایاتو کې کیږي. هغه هیله امید چې افغانستان خلکو درلود ده او چې طالبان سره د سولې پروسې یو نتیجې ته رسېدلی و هغه وخت به زموږ قوي ملي اردو پولیسو ملي امنیت و او که د سولې پروسه یو نتیجې ته رسېدلی و دا به کېدای شو چې د داعش په مقابل کې د هغه تروریستي شبکې په مقابل کې دوی فعال اوسي او همداسې هغه جنایي جرمونه چې په هیواد کې کېږي شاید ځینې جرمونه د فقر نه کېږي. د افغانستان خلک یو خوا ژمی راغلو بل خوا بېکاري بې روزګاري د فقر سره ډېر مخامخ دي. ځینې غلاګانې ځینې شاید اختطافونه هم د فقر له لاسه وي د دې په خاطر چې څو پیسې خلک لاسته راوړي. متاسفانه کېدای شي دغه بدلون باعث شو چې زمونږ شل کاله چې هغې باندې زحمت افغانان ټول زحمت ایستلی و او نړیوال مرسته کړې وه هغه زمونږ امنیتي او دفاعي ځواکونه ټول له منځه لاړ او دا چې طالبان نوی واک ته ورسېدل او د دې توان بمبو نه لري د امنیتي لحاظ نه چې د افغانستان په مختلفو سیمو کې دوی افغانستان خلکو ته امنیت تامین کړي. یو خوا فقر د سرنګ چې خوږیاني خوري وویل واقعا خلک د فقر نه ځورېږي او خاصتا افغاني ښځې هغه ښځې چې په شل کاله جګړه کې افغانستان کې یعنی څلوېښت کاله جګړې کې تن یوازې شل کاله نه دوی بې سرپرست شوې د کورنۍ سرپرستي غاړې ته لري او دوی کار کول اوس بیکار بے روزگار پاتې دي او د دوی لاسونه به چاته اوږدي وي، یعنی ډیر سخت حالت ده. بل دا چې هغه مرستې چې بشری مرستې چې افغانستان سره کېږي او ځینې توزیع شوي دي، زموږ غوښتنه دا ده چې په دې کې د دې په مدیریت او اداره کې باید هغه ښځې ته ونډه ورکړي چې ښځې کار وکړي، هم د کار زمینه ورته مساعد شي، او نور دغه بشری مرستې باید افغانستان خلکو ته عادلانه توزیع شي. هغه کسان چې مستحق دي، زه فکر کوم چې مستحقین به ډیر وي اوس، هغه کسان چې په دغه درې تقریبا درې میاشتو نه ډیر شوې چې ذخیرې هم درلود، هغې ورنه مصرف شي، کار نه ده، روزګار نه ده، طبعا خلک ډیر مشکل سره مخامخ دي. خو بیا هم وایم چې موږ ټول افغانان د دې په ارمان پاتې شو چې افغانستان د نورو هیوادونو په شان یو امن هیواد وي. مهم دا نه ده چې د اقتصادي لحاظ نه د هر افغان د ژوند سطح څومره لوړ وه، لیکن مهم دا ده چې هر افغان حداقل خپل درې وخت ډوډۍ درلود او خپل هغه کالي چې مناسب دغه مناسب یو نارمل ژوند درلود چې خپل شپه ورځ به تېرېده. متاسفانه د دې په ارمان پاتې شو او زه اوس هم ډېره ناامیده یم دې وضعیت نه. او کله چې خلک ګورم، هغه کسان، هغه ځوانان چې ځان وژنې کوي، نن ما یو ویډیو ولید واقعا هغه ځوان چې یعنی تر اوسه پورې خپل ژړا نشم نیولی، هغه ځوان چې ځان وژنه یې کړی و او په ویډیو کې لیدي چې زما پختې او زړه او هر څه زما د وجود غړی چې یعنی اوس چې کولی شي چې د استفادې وړ وي هغې خرڅ کړي او د هغې پیسې زما کورنۍ ته ورکړي چې کورنۍ خپل ته ډوډۍ یو څه برابر کړي. یعنی ډېره دردناکه ده، دا درناکه ده چې یو مور او پلار خپل ډیر نږدې یعنی اولاد مور پلار ته د زړه ټوټه ده، هغه خرڅوي د دې په خاطر چې نور ماشومان دې وږي نه مړه نشي. ډیر سخت ده چې یو ماشوم لس کلن لوی سړی ته په نکاح ورکوي، د دې خرڅوي په نکام نه، نکاح خو د اسلامي شرعي او مدني قانون له لارې نه جواز نه لري، خرڅوي د دې په خاطر چې کورنۍ ته ډوډۍ برابر کړي. افغانستان ډیر سخت حالت سره مخامخ ده، فقر او ناامني دواړه سره مخامخ ده. زه غوښتنه لرم نړیوال نه چې بشري مرستې باید د افغانستان خلکو سره وکړي او دا بشري مرستې عادلانه توزیع شي افغانستان خلکو ته.
بله، انار کلیجانی که د نجونو د زده کړو برخې ته راسو، آیا سیکانو او هندوانو نجونو په کابل کې ځانګړي ښوونځي درلودل که دوی عادي ښوونځیو ته تللې او خپل زده کړې کولې، او دوی اوس هغه کسان چې په افغانستان کې لا پاتې دي، د دوی نجونې څنګه کېږي؟ دوی خو د ښوونځي نور تړل شوي دي، دوی به څه کوي؟
مننه. البته خاص ښوونځی چې د هندو او سکانو ته و په کابل او جلال آباد ولایتونو کې و، او دا ښوونځی تقریبا یو کال کېږي چې بند شوي دي، د دې په خاطر هغه پیښه چې په 2000 مارچ کې ګوردوارا باندې وشول، یو تعداد ډیر مهاجر شول، یعنی دا مکتب وتړلی شو. اوس هم هغه نجونې چې پاتې دي یا ماشومان چې پاتې دي ټول د درس نه محروم دي متاسفانه، او دا واقعا یو لوی ستونزه ده. تعلیم یو اساسي حق ده سې نجونې د سالکانو ته ده، خو لیکن هندوان او سکان د دې په خاطر چې دینی اقلیت دي، دینی لګه کوي دي، او دوی همیشه ستونزه سره مخامخ و او مخامخ دي. او یو خو امنیت ده، یو شخصي امنیت ده چې هر د هیواد هر وګړی، هر ماشوم، هر ښځه باید ولري، چې متاسفانه دوی نه لري. دا یو لویه ستونزه ده چې دوی ته لویه مانع ده او دوی ته واقع شوی ده چې دوی ښوونځیو ته لاړ نشي.
بله، او تاسو مخکې په خپلو خبرو کې یادونه وکړه چې دا لومړی ځل دی چې تاسو په خپل ژوند کې کډواله سوي یاست، د خپل هیواد څخه بل ځای ته کډه سوي یاست. په کته سم موږ ته وایست چې تاسو خپل زده کړې په څومره زحمتونو سره کړې وي، او بیا په دې شلو کلونو کې چې تاسو کار هم کړی دی، د دغه پر مهال باندې تاسو له څومره ستونزو سره مخامخ سوي واست، او اوس تاسو څه ډول فکر کوئ، څه ډول احساس کوئ، چې آیا تاسو ته داسې ښکاري چې هغه ټول هر څه یعنی لاړل، نقش بر آب سول؟
بیل شک دا فکر رازی مونږ په ډیر زحمتونو باندې درس ویل. افغانستان کې تابن جګړه ده، جګړه وا جګړه ده، او جګړه تابن په مختلف ارسو باندې تاثیر لري، خاصتا په عامه پوهاوی باندې چې زموږ ځینې هیوادوال اصلا په دې باندې نه پوهېدل چې هندوان او سکان د افغانستان اصلي اوسیدونکي دي. مونږ همیشه دا یو سوال ده چې بالاخره زه څوک یم. خو دا ستونزې مو درلود، لیکن بیا هم دې ته هغه و چې مونږ زحمت وباسو خپل هویت لپاره، خپل شناخت لپاره، خپل هیواد کې باید کوشش وکړو، تلاش وکړو. زه طبعاً زه د یو کورنۍ نه یم چې البته که فامیل ته وګورو، زمون په فامیل کې شاید زه لومړنۍ د هندوان او سکان کې لومړنۍ جلی وم چې سیاست کې راغلی یم، او سیاست کې مې سیاست ډګر کې وم او فعالیت مې کوو په افغانستان په تاریخ کې. او دا ډیر آسان نه و، یوازې نورو هیوادوال خاطر نه، زمونږ په خپل قوم کې ډیر لوی ستونزه وه. دوی اصلا هغه د ناوړه دودونه او رسم رواجونه همیش د دوی باندې حاکم وو، او دوی د انجونې درس کار بالکل عیب ویله چې دا یو لوی عیب ده. لیکن زما مور او پلار زه دوی نه مننه کوم چې واقعا دوی ټولو سره مبارزه وکړه چې د دوی انجونې د الکانه په شان درس وایي، تعلیم وکړي، او پر هر عرصه کې چې دوی د دې توان لري او کولی شي کار او فعالیت وکړي چې بالاخره زه سیاسي ډګر ته راغلم. یعنی د دوی ملاتړ و. زه تقریبا کله چې سناتوره هم شوم، ډیر په سناتوري کې هم د ستونزو سره زه مخامخ وم. جنسیتي تبعیض په خپل قوم کې یوازې، یعنی جنسیتي تبعیض و، او همیشه دوی د نجونې کار او تعلیم عیب ګڼله، خو بیا هم مو مبارزه وکړه. نه وای تاسو ته ووایم چې دا ذهنیت لږ لږ ایجاد شو چې یعنی انجونې هم کولی شي، یعنی زمونږ په قوم کې چې دوی درس وایي، کار وکړي، او بالاخره فعال اوسي. کله چې ماشومانو نه پوښتنه کول، خبریالان تلل یا نور زمونږ مسلمان هیوادوال، دوی نه پوښتنه کول چې تاسو څه غواړئ وشوي، دوی به ویل زه غواړم انارکلی شم. یعنی واقعا دا ذهنیت ایجاد شو، لیکن متاسفانه حالات باعث شول چې هر څه صفر شي، او زه ډیر خپل هیواد ته یعنی ډیر خفه یم، خاصتا کله چې زما امنیتي او دفاعي ځواکونه یادیږي، او اوس هیڅ شی نشته. زه ډیر جګرخونه کیږم، خو په هر صورت باندې زه غوښتنه لرم طالبانو نه چې دوی باید که غواړي دوامدار نظام ولري، دوی نشي کولای هغه ارزښتونو نه تیر شي چې مونږ په شلو کالونو کې درلود. دوی ښځې حقونو، دینی لږه کیو حقونو ته باید احترام قائل شي، او دوی ته حق ورکړي نظام کې. که دوی ته حق ورنه کړي، د دوی نظام به اصلا دوام ونه کړي، او خلک د افغانستان خلک په دې شلو کالونو کې مختلفو تبعیضونو سره مبارزه کړی، څه دینی تبعیضونه و، څه ژبنی و، څه قومي و. سمه ده چې ستونزې وې په دې هکله، لیکن مبارزه شوې ده. بیا هم که دوی غواړي د دوی نظام حاکم وي، د افغانستان ټول خلک حق لري، انجونې حق لري چې درس وایي. اوس په افغانستان کې په مختلفو ولایاتو کې مختلف چلند کیږي. هرات کې اجازه ورکوي چې درس وایي، لیکن ستاسو د انجونې امنیت موږ نه نیسو، بیا هغوی باندې ښوونځی تړي. یعنی دا هغه برخوردونه چې افغاني ښځې او انجونې سره چې ډېره دردونکې ده. افغانستان یو لوی باغ ده چې په هغه کې ښځې، نارینه، اقلیتونه، څه دینی دي، څه قومي دي، څه مذهبي دي، د افغانستان یو واقعیت ده. څوک هر نظام چې دغه واقعیت ونه مني، هغه نظام نه پاتې کیږي. لیکن متاسفانه زه ډېر دې ته جګرخون یم چې همیشه د افغانستان خلک دغه بدلونونه ضربه لیدلی ده. ولی افغانستان یو هیواد ده چې هر لس کاله پنځه لس کاله شل کاله وروسته نظام بدلون مومي، هر څه چې لاسته راوړنې دي هغه صفر سره ضرب کیږي. یعنی دا یو واقعیت ده خو ځینې سیاسي مسایلو باندې ډېر نظم ځینې ډېر تریخ واقعیتونه موږ لرو متاسفانه چې دغه باعث شوی ده چې مونگ ضربه اوینو متاسفانه.
بله انارکلی جان، تاسی ویل چې یو شمیر افغانان په دې لانه پوهیدل چې افغان هندوان او سیکان د افغانستان اصلي اوسیدونکي دي، او د ځینو خلکو چلند تاسی اړ استلاس چې فکر وکړي چې بل اخره زه څوک یم. بیا وروسته چې تاسی خپل فعالیت پیل کړ، آیا فکر کوئ چې ستاسی په حضور سره د سیاسي ډګر کې ستاسی په وجود سره آیا کوم تغییر راغی؟ خلک دې ته آماده سول چې دوی باید وپوهیږي چې سیکان او هندوان د همدې هیواد اوسیدونکي دي، افغانان دي، او له پیړیو پیړیو څخه د دغه ځای دي.
بله بله شکه، اوایل کې کله چې زه سناتور شوم مخکې د دې نم زه بشري خپلواک کمیسیون کې یعنی وسیع فعالیت مې درلود، لرو پرتو سیمو ته تلم، ولایاتو ته تلم، خلکو سره دینی علماو سره مونږ برنامه خپل درلود د ښځو د حقونو په هکله، او هلته هم کله چې نوی تلم یو حساسیت پیدا کېده، لیکن هغې نه وروسته یعنی تقریبا یو درې څلور ورځې یا دویم وار چې تلم واقعا هغه برخورد بالکل چینج کېده، د دې په خاطر چې یعنی ځینې ډېر ما باندې اعتماد کول، کله دوی په کلي کې کوم ستونزه درلود، کورنۍ ستونزه، د ښځو ستونزه وه، یعنی ما ته ډایرکټ دوی زنګ وهله، یعنی ما باندې ډېر اعتماد کوله. هغه وخت چې زه سناتور شوم اول ځینې زمونږ ځینې هیوادوال به کله چې ما ته لیدل وای هو ډېر ښه شو چې یو هندي یعنی زمونږ په هیواد کې هندي، یعنی ډېر لطف نه دا خبره کوله، لیکن بیا هم هندي خطاب کېدو. خوب په مختلف عرصو کې حضور د لګکیو خاصتاً دینی لګکیو چې همیشه د تبعیض د ناوړه چلند قربانیان دي، دا کېدای شي چې ډېر تاثیر ولري. بېل شکه دا تاثیرات درلود زمونږ په سنا کې یا مشرانو جرګه کې، یعنی مختلف ذهنیتونه و د مختلفو ولایاتو نه سناتور صاحبانو، لیکن زه ټولو نه مننه کوم. مشرانو جرګه ماته یو ډېر یو داسې په کور بدل شو چې واقعا ټول زما په صداقت او زما په هغه باندې احترام درلود. یعنی زمونږ فضا ډیره صمیمي او ډیره ښه فضا وه، یعنی دا زمینه مساعده شوې وه او دوی دې ته احترام درلود چې واقعا هندوان سکان زمونږ اصلي اوسیدونکي دي، افغانان دي. همداسې بېل شکه که حضور ونه لري طبعا دا ذهنیتونه ډېرې جدیږي، او دا ذهنیتونه باعث کیږي چې مونږ ته اصلي افغانان ونه وایو. مونږ بیا هم وایو سمه ده چې اوس زمونږ هندوان او سکان ډېر په غربت کې دي، لیکن زه دا وایم مونږ د افغانستان یو واقعیت یو او خپل هیواد نه هیڅکله تیر نه یو، او زمونږ خپل هیواد ده، زمونږ اصلي هیواد ده، او مونږ باید د واقعیت په صفت وپیژندل شو. مونږ باید وپیژني او مونږ خپل د حق په خاطر به د نړیوال په سطحه به دادخواهي وکړو او دادخواهي کوو تر څو هر نظام چې په افغانستان کې وي او په راتلونکي کې راځي باید د افغانستان واقعیتونه وګوري.
بله انار کلیجانی، که د هغو افغانانو په اړه یو څو خبرې وکړي چې اوس په هندوستان کې کډوال سوي دي د افغانستان څخه، په هند کې د افغان سیکانو او هندوانو ژوند څنګه دی؟
بیا هم هغه مسله تکراروم چې بېل شکه چې ژوند د خپل هیواد نه او غربت کې ډېر تفاوت لري، ډېر تفاوتونه لري. هغه وخت انسان احساسوي یو په ویلو ده چې مونږ وایو چې څوک مهاجر شول چیرې لاړل، یو په عمل کې ګورو، عمل کې واقعا هغه ستونزې تجربه کوو ګورو یې. طبعا د غربت جوان ده، د غربت جوان مختلف ستونزې لري. اول دا چې کله چې په بد حالت کې هیواد نه وزي، یو د چې په خوخه بل هیواد انتخابوي، خپل هیواد خدا خو بل هیواد انتخابوي، دا یو احساس د زمال نظر. یو دا د چې په ډیرو بدو حالت کې د هیواد نه وزي، یو کالی سره او دام نه پوهیږي چې سبا ته څه کیږي او راتلونکي کې څه ده او سرنوشت څه کیږي. طبعا بې سرنوشتي، کله چې سرنوشت معلوم نه وي، په هر هیواد کې ډېره سخته ژوند ده، او دا طبعا موږ عمل کې ولید.
بله، او تاسو یادونه وکړه چې تاسو په یو جوړه کالیو کې د افغانستان څخه وتلست، دغه کیسه که تاسو آرام احساس کوي یا کولای سي چې لمر سره شریک کړئ زموږ د اوریدونکو سره، چې په څنګه وضعیت کې تاسو د افغانستان څخه وتلست، او تاسو ته څه وخت وویل سول چې تاسو باید ووځئ ځکه چې ژوند مو په خطر کې دی؟
خو شاید په ډیر جزئیاتو باندې خبرې ونه شم کولای اوس، لیکن زه هر څه مې لیکلی دي او د لیکو په حالت کې یم، او دا خپل تجارب ټول نړیوال سره به شریکم چې څه تجربو مو درلود. لیکن دومره وایم چې واقعا ډیر سخت شپې ورځې مو تیرې کړې، او زه اصلا نه غواړم هغه حالت ته لاړ شم او هغې باندې فکر وکړم. او نل کله چې 22 تاریخ د نومبر د نن فکس مونږ درې میاشتې وشوې چې مونږ هیواد نه وتلي، یعنې 22 د اگست باندې. اصلا زه هغه نه احساس بیایلی شم، طبعا یو څه احساس مو درلود، او نه هغه وضعیت بیانولی شم چې په څه وضعیت مونږ ووتو، څه رقم تر میدان پورې ورسېدو. زه بیا هم د هندوستان هیواد نه مننه کوم، اگر چې زه واضح ستاسو د مطبوعات ستاسو یعنی د ازادي راډیو له لارو خلکو ته وایم چې خلک ډیر په دې فکر کول چې مونږ هندیان یو، یا زه هغه موقفونه چې مشرانو جرګې کې یا رسنیو کې لرم د پاکستان مخالف ده، شاید ذهن ته کار کوم، لیکن داسې نه و. زما غږ شاید نه چې زموږ ډېر هیوادوار به واوري، او په دې کې واضح زوایم ما هیڅ نوه اړیکې هندوستان هیواد سره نه درلود، حتی د دوی سفارت سره ما رفت آمد نه درلود. کله چې تداوی لپاره طبعا رفت آمد هندوستان ته و ویزې ته ضرورت کېده، ما شخصا خپل کورنۍ یا مور پلار چې مریضانو پاسپورټونه نه دي لیږلی، لیکن رسما د مشرانو جرګې له لارې نه هغوی مکتوبي پاسپورټونه تلل، ویزا کېده، دوی سفر کوله. خو دوی په دې حالت کې مونږ سره ډېره مرسته وکړه په سخت حالت باندې. زه دوی نه مننه کوم چې واقعا مونږ باندې لوی احسان وکړ چې هغه زمینه مساعده کړه چې مونږ ووزو هیواد نه، او زمونږ ژوند په امن کې شي او امن دلته ورسیږو. زه دوی نه مننه کوم. خب ډېر خبرې لرم، ډېر جزئیات لرم، او زه هغه کتاب کې لیکم چې زما د ژوند ښې او بدې خاطرې زما د هیواد نه دي، او هر ټیکې چې زه لیکم زه هغه ژړا سره بدرګه کوم. زه خپل هیوادوال نه ډېره مننه کوم، ګرچې مونږ ډېر تبعیضونو سره مبارزه وکړه، لیکن ما ته ډېر مینه هم دوی راکړی ده، او همیشه زمونږ زیر ډېر هیوادوال ما باندې افتخار کوو چې شاید زه د دې لایق نه وم، لایقه نه وم، او همیشه زه یې تشویق کړی یم، او زه ټولو نه مننه کوم، د مختلفو قومونو نه پرته له هغه نه زه مننه کوم، او خپل هیوادوالو سره د زړه د کومې نه اختلاص لرم. د نړۍ په هر سیم هر ځای کې چې اوسم، هره خاوره کې چې اوسم، افغانستان زما هیواد ده، او زه به د خپل هر افغان غږ به اوسم، او هغه تبيزونه سره چې مون مخامخ زخپل خلق ایس کله ملامت نه غنم دا ټول اثر درې سلويخ کاله جګړې په افغانستان کې وی چې متاسفانه تبعیض موجود وو او زمونږ ځینې افغانان اصلا هندوان او سکان سره بلد نه وو دوی همیشه دا فکر کوو چې مونږ هندیان یو یا مهاجر شوی یو هندستان نه افغانستان کې یو د افغانستان طبیعت ما خسته ده په داسې فکرونو کې وو لیکن زه همې ایس وخت هیوادوال زما هیوادوال په نړۍ کې زه فکر کوم چې ډیر بدبخت خلک دي واقعا کله چې اوس ټول نړۍ تاسم لیدلی اکثریت هیوادونو تمام سفر کړی لیکن زمونږ غوندې بدبخت زمونږ غوندې بیچاره په ټول نړۍ کې بنه اوسي همیشه د جګړې قربانیان وو همیشه د مختلف قربانیان وو اوس هم دغه قرباني ادامه لري زه دعا کوم او زه په دې هیله یم چې افغانستان کې جګړه ختمه شي افغانستان کې نور سوله امنیت راشي نور د افغان په صفت یو بل وپیژنو د دې په صفت نه چې مونږ تاجک یو ازبک یو په قوم سو یو پښتون یو یا مونږ هندو سک یو یا مسلمان یو یا یهود یو یا نور خلک یو مونږ باید د یو افغان په صفت یو بل وپیژنو زه د دې په هیله یم او غواړم چې ژوند کې یو وار زما په دعاګانې وي دغه وضعیت تجربه کړم
ډیره زیاته مننه نارکلی جانې چې تاسو په دې خبرونه کې لمر سره ګډون وکړ او خپل د زړه خبرې مو لمر سره شریک کړي او په دې هله چې تاسو دعاوي قبول سي او ټول خلک په افغانستان کې په آرام ژوند وکړای سي او بیرته خپل هیواد ته په خیر او عافیت سره ستانه سي او ریدونکو د مخکښ شذې خبرونه وخت پای تر رسیدلې د زموږ لمل منو څخه ډیر مننه چې لمر سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ بل اونې به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم
یا قربان مدام بتور کتور پیار نے راجا تور پیار نو پسی ہمیشہ ہمیشہ رانا راجنا یا قربان غم د جہانا جہان می غم د جان شو راجا چار طرف نو بل دی د ظلم سر ورنا یا قربان ناکامی دل کنای پوجوان کی نشتا راجا چوک چی خاوند دکلا کی مانا ایمان و زمین خدای ستالو خدای کی چغم جنی زمانی دی یو انسان بل انسان و جیز مکی وینو باندی سری دی خدای ستالو خدای کی چغم جنی زمانی دی یو انسان بل انسان وژنې ځمکې وینو باندې سری دي یا قربان سعادت پنم بشر ته قیامت نه دی جوړیږي د جهان دوران دلو تدبیر نه دی جوړیږي وا د اختراع کش بیا دیر شورا چٹنا دی جوڑی گی دا جہان دوران دلو تدبیرنا دی جوڑی گی ارخوا جنگ دی پاک خدا دا ٹم دور لمبی گی یو انسان بل انسان وجن ازم کی نو بند سی گی ہر خوا جنگ دے پاک خدا دا ٹم دور لمبی دی یو انسان بل انسان وجن ازم کی نو بند سی گی خدا استالو خدا کی تغم جنی زمانی دی یو انسان بل انسان وجن ازم کی نو بند سی گی